السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې وخت شو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی لار شوونه زه احمد شي بر وړاندې کوم وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې خپرو چې نن یې په لندن کې له پاکستان سره د اړیکو په ارتباط کړی دی د ولسمشر د اقتصادي چارو د ځانګړي سلاحکار نظر د لندن د کنفرانس په اړه درسره شریکوو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو احمد تکلی اوروي
السلام علیکم په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د حکومت اجرایه مشر وایي چې د طالبانو توان نشي کولای په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې تر سوال لاندې راولي د هرات د پولیسو چارواکو په یوه چاودنه کې د څلورو ماشومانو په ګډون د پنځو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی او د قزاقستان ولسمشر څرګندوي چې بندیزونو پر روسیې ډیر لږ اغیز کړی بشپړ خبرونه د حکومت اجرایه مشر وایي چې طالبانو توان نشي کولای په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې تر سوال لاندې راولي عبدالله چې په لندن کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی ښاغلی عبدالله د څرګندونې نن لندن ته نږدې د سندهارست په پوځي پوهنتون کې په خپله وینا کې وکړې نوموړي همداراز وویل چې د ولسمشر اشرف غني نن د برتانیا او پاکستان له صدراعظمانو دیوید کامرون او نواز شریف سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ښه کولو پر اهمیت ټینګار وکړ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په پلازمینه کابل کې د څو انتحاري حملو د مخنیوي خبر ورکوي د دې د روایت حسیب صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د ملي امنیت د ریاست په ځنګړو عملیاتو کې د حقانی شبکې څو مرکزونه او هغه کسان چې غوښتلې چاودیدونکي مواد کابل ته انتقال کړي نیول شوي دي په دې اړه نور جزئیات د همدې خبرونې په دوام کې اوریدای شي د کونړ ولایت امنیتي چارواکي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر سیمو د راکټي حملو د بندېدو خبر ورکوي د چارواکي وایي چې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته راکټي حمله بندي شوی د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې توغندوی حمله نږدې څلور کاله مخکې پیل شوې ویل کیږي چې د حمله یو شمیر افغانان مړه او ټپیان کړي هم دي ولسمشر غني اسلام آباد ته د سفر پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رښتینې همکاري غوښتنه کړې و د هرات د پولیسو چارواکو په یو چاودنه کې د څلورو ماشومانو په ګډون د پنځو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ د هرات ولایت د امنیه قومندانې مطبوعاتي مشر عبدالرؤف احمدي ازادۍ رادیو ته وویل چې د کسان په هرات ښار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول د ښاغلي احمدي په وینا چاودیدونکو مواد په یو تیز رفتار موټر کې ځای پر ځای شوي وو راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر یوې پوځي اډې برید کړی او لس هندي سرتیري وژلي دي چارواکي وایي د هندي سرتیرو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال هم وژل شوي د هند د پوځي و افسر وویل درې وسلوالو د توپچی ځواکي وقتې ته د ننوتلو لپاره له لاسي بمونو او اتومات وسلو کار واخیست د پوځي مرکز کنټرول لاین ته چې کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشلای نږدې پروت دی د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړو په 1947 کال کې خپلواکي واخیسته د دریو جګړو دوه د کشمیر پر سر شوې دي د قزاقستان ولسمشر وایي بندیزونو پر روسیې ډیر لږ اغیز کړی نور سلطان نظربایف له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره په ګډه خبري غونډه کې همدارز وویل چې اروپایي هیوادونه باید د اوکراین د بحران پر سر له مسکو سره روغه وکړي نو موړي زیاته کړه چې د اوکراین د کړکیچ پر سر مقابله له هیڅ چا سره هم رستنه ده کړې بلکې پر نړیوال سیاسي وضعیت د اروپا آسیا او ټوله نړۍ پر اقتصاد یې ناوړه اغیز کړی نظربایف د ولسمشر پوتین د وبخې نظربایف د ولسمشر پوتین او د اوکراین په ختیس کې د روس پلو بلتون پالو ننګه هم وکړه اولاند نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه استنې ته ورسید او تمه ده چې د قزاقستان او فرانسې ترمنځ د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي د اروپای ټولنې د انرژي نوای مشر وای روسیا کې غواړي چې د اروپای ټولنې اصول تعقیب کړي کولای شي د طبیعي غاز جنوبي پایپ لاین را ژوندۍ کړي ماروس سیفچویچ ازادي رادیو ته وویل چې اروپای ټولنه لیواله ده چې د دې پروژې په اړه چې د تورې بهیرې له تل څخه غاز اروپا ته پمپ کوي بحث وکړي خو روسیا د مسلې په اړه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته خپل شکایت باید بیرته واخلي
What we said, we are ready to discuss the project.
څه چې موږ وایو دا دی چې له روسیې اړخ سره په دې اړه بحث ته تیار یو، خو فکر کوم مسله باید روښانه وي. یعنی روسیه باید د سوداګرۍ له نړیوال سازمان څخه خپل شکایت بیرته واخلي او دې ته چمتو شي چې په دې پروژه کې به د اروپایي ټولنې قوانین عملي کیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ناڅاپه د جنوبي جریان له پروژې د روسیې د وتلو اعلان وکړ. اروپایي ټولنه یې پړاو بلله او وی ویل چې کرملن د اروپا مخالفت له کبله دا پریکړه کړې. اروپایي ټولنې دا تور رد کړی. روسیې د اروپایي ټولنې د قوانینو په اړه چې پوتین له تبیزه ډک بللي، د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لخوا د بیا غور غوښتنه کړې. او روسیا وایي د پولیسو لخوا د تورپوستو امریکایانو وژنې او پرله پسې اعتراضونه په متحدو ایالاتو کې د بشري حقونو په ساتنه کې د پاتې راتلو څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو استازی په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه کوي چې د امریکا په اریزونا ایالت کې د یو تورپوستي له وژنې وروسته یوې محکمې پریکړه وکړه چې له تورن پولیس څخه به تحقیق نه کیږي. او په نیویارک ښار کې دوه ورځنۍ مظاهرې وشوې. کانستانتین دوګلوف پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د نیویارک مظاهرې او د اریزونا تراژیدي دا تاییدوي چې په امریکا کې د بشري حقونو د تامین په سیستم کې پراخې ستونزې شته. نوموړی زیاتوي چې په امریکا کې د قومي لږکیو له حقونو سرغړونه اوس یوه معمولي خبره ده.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې لندن ته ځواب لاغه ځای مو د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونو خبرو چې د افغانستان په اړه نن څه ویلي دي. د لندن په یو پوهنتون کې شاګردانو ته خبري کړې دي او په دې ارتباط په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د لندن د کانفرنس په ارتباط د افغانستان د ولسمشر د اقتصادي چارو د سلاکار څرګندونې هم په دې پروګرام کې له تاسو سره شریکه وو. د کونړ امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري پر کونړ د توغندیو ویشتل بند شوی دی.
تقریبا 27 روز میشه انداخته توپای دورمزه نظامی پاکستان قطع شده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کابل ته څیرمه یو شمېر رضاکارانو یو سیمه د یو سیمې پاکولو ته مټې راون غشتي.
موږ صفاکاری لپاره راغلی وو شاوخوا په دې پاستا پو کې لاندې په دې ټولو باندې غږ کوو چې تاسو هم راشئ.
یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو د ازادي راډیو روانې خبرونه اورېدلی شئ. د افغانستان اجرایي مشر عبدالله عبدالله نن لندن ته نږدې د سنډ هارسټ په حربي پوهنتون کې وینا وکړه. حمید محمد چې د غونډې ته ورغلی له لندنه په ټلیفون را سره دی. حمید محمد، ډاکټر عبدالله په خپله وینا کې کومو مهمو موضوعات ته اشاره وکړه؟
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن لندن څخه د باندې د سنډ هارسټ په نامه د یو له مشهور پوځي پانتونونو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې البته دوی د یو شمېر افغان محصلینو څخه چې دلته پوځي زده کړې کوي له هغوی سره هم خبرې وکړې او بیا د محصلینو په یوه غونډه کې برخه واخیستله او وینا وکړه. البته د دې غونډې په جریان کې دوی د محصلینو ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د نن سهار هغه درې اړخیزې غونډې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان مشر اشرف غني د د پاکستان د صدر اعظم او د برتانیې د صدر اعظم ترمنځ شوی وه. په د ښاغلي عبدالله په وینا په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د تروریزم په خلاف د مبارزې په څرنګوالي باندې خبرې وشوې. خو دا چې په دې برخه کې کوم تفاهم ته دې رسیدلی که نه تر اوسه پورې په دې برخه کې څه نه دي ویل شوي. البته د محصلینو ځینو پوښتنو په ځواب کې ډاکټر صاحب عبدالله د هغو محصلینو لخوا یوه پوښتنه مطرح شوه چې طالبان تر کومه حده پورې یو ګواښ دی. صاحب عبدالله وویل چې طالبان کوم ګواښ نه متوجه کوي، د پوځي لارې نه شي کولی چې په افغانستان کې کومې ستونزې رامنځته کړي. البته د سولې پروسه دوی د هغو طالبانو سره چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي هغې ته دوام ورکوي. ښاغلی عبدالله په وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وویل چې تر اوسه پورې متاسفانه په پاکستان کې یا د پوځي چوکاټ کې داسې ذهنیت د ښه طالب او د بد طالب ترمنځ په وینا هغه طالبان چې د پاکستان په خلاف جنگي د هغه په خلاف باندې پوځي عملیات کوي او هغه طالبان چې د افغان حکومت په افغانستان په خلاف جنگي د هغه په ارتباط باندې اقدام نه کوي. د په وینا د دې پرمنس د دې ترمنځ خبرې روانې دي او د هیلمن دي چې پراتونګه کې یو ښه نتیجې ته خپل کې ورسیږي، ځکه کوم ګواښونه چې د تروریزم لپاره متوجي دي هغه پاکستان هم ګواښوي او افغانستان هم ګواښوي. او د په وینا د سپسیمای زکچا یو ګډه همکاري ته ارتیا ده سو د امنیتی ګواښونو په وړاندې مبارزه وشي. خاغلی عبدالله وویل چې طالبان نشي کولای د پوځي لارې کامیاب شي او هغه پرمختګونه چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوي دي هغه بیرته پشا شي.
بله حمید محمد، د افغانستان اجرایی رئیس د لندن د کنفرانس لاسته راوړنو ته اشاره ونه کړه په خپل وینا کې.
بله تقریبا ډیر مختصره اشاره درلودله. پرون چې موږ د افغان چارواکو سره کړې خبرې درلودله د افغان حکومت لخوا چې د اقتصادي اصلاحات او د اقتصادي وده په برخه کې کوم پروګرامونه مطرح شوي دي او یاد ده د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې کوم پروګرامونه د افغان حکومت لخوا مطرح شوي دي، هغه تر ډیره پورې د نړیوال ټولنې او د مرسته کوونکو هیوادونو د چارواکو او مشرانو لخوا تایید شوي دي. دوی د غونډه ډیره بریالۍ وبلله. خپل ډاکټر عبدالله هم د غونډې ته اشاره وکړه او د برتانیې له چارواکو او مشرانو څخه مننه وکړه چې دوی دا زمينه برابر کړه سو د افغانستان او د نړۍ مشرانو یو ځل بیا په بریتانیا کې راټول شو او د افغانستان د ملي وحدت حکومت لپاره دا زمينه برابر شو سو خپل اصلاحي او اقتصادي پروګرامونه نړیوالو ته تشریح کړي او د هغوی بیا ملاتړ ترلاسه کړي. بل شي برسې
حمید محمد مننه. د سجرډو خبريال حمید محمد له لندن په ټلیفون را سره و چې ویل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د لندن غونډې ته خوشبيني څرګند کړه او ویل چې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ ژمنې وکړي. د همدې کانفرنس په ارتباط د ولسمشر اشرف غنی اقتصادي صلاحکار عمر زاخلوال هم له سجرډو سره شخېدل دی. دی وایي چې چین به پراتونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره 310 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د غراس افغان چارواکي وایي چې چین ژمنه ورسره کړي چې پراتونکو میاشت کې به د دوی متخصصین افغانستان ته ترڅو د برېښنا د تولید د سړکونو د جوړولو د اوسپنې پټلۍ او داسې نورو پروژو د عملي کېدو لپاره پر ماسټر پلان کار وکړي. دغو او د سیمې د نورو هیوادونو ژمنو افغان چارواکي هیلمن کړي دي چې دغه هیواد اقتصاد به ښه وده وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه څرګندونې او ژمنې د سیمه ایزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مرسته کوونکو هیوادونو استازو د نړیوال بانک د اسیایي بانک او د اسلامي پراختیايي بانک د مشرانو په هغه ناسته کې وسوې چې د لندن کانفرنس په څنډو کې وسو. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر صلاحکار حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغو چارواکو په دې غونډه کې پر دې سلا وکړه چې افغانستان باید د سیمې د انرژي د تبادله او د ترانزیت مرکز وګرځي. تر دې وړاندې هم چین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي، خو افغان چارواکو سره یې په وروستۍ ناسته کې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به 310 میلیونه ډالر مرسته وکړي او دا به یوازې انکشافي مرستې وي. چین په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره 50 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. چین نه یوازې د بلایواز مرستو بلکې د مناسبو قرضو په ورکولو او هم د لوی پروژو د تمویل لپاره چمتواله شوډلې ده. شغل زخلوال د دغه ژمنو د عملي کېدو په اړه داسې خوشبيني وشوده
دا چې تر کومه حد باندې خوشبینه اوسو ورته دا به وخت وای زه به وخت پرېدم، مګر دا به تویم چې هغه بحثونه او تصامیم چې کوم دي په مقایسه د ټولو قوي تر وو، په مقایسه د ټولو تعهد پکې وو، نه تنها سیاسي بلکې مالی مرستو ته سینې وډبول شوې چې فکر کوم چې دغه سینې ډبول چې د مالی مرستو لپاره دي دا کافي اندازه امیدواري راکې مونږ تاسو.
زخل ولزیه تکړه ټاکل سوی په یو میاشت کې د چین متخصصین افغانستان ته ولاړ سي او د برښنا د تولید د سړکونو د جوړولو د وسپنې پټلۍ او د سنورو پروژو د عملي کېدو لپاره پر ماستر پلان کار پیل کړي. ویل کېږي افغانستان د امحال د اوبو لړخ د 25000 میگاواټ برښنا د تولید وړتیا لري. د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر د هم وایي چې د سیمې وادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر دې هم وکړ وسو چې نړیوال باید په افغانستان کې د برښنا د تولید په برخه کې پنګونه وکړي. زخل ول دغه راز وایي د بهر پروژه قبل مهمه خبر و چې په دې کانفرنس کې پر عمل کې دوه موافقه وسوه. په دې پروژه کې به چا بهر له افغانستان او بیا له منځنۍ اسیا سره تړل کیږي او د افغان چارواکو په خبره هند لیوالتیا شوډلې چې دا کار به پر غاړه اخلي. په ټوله کې باور ده چې د افغانستان اقتصادي او امنیتي ثبات د ټولو سیمې لپاره یو مهم فاکتور دی. افغان ولسمشر هم تر ډیره باور لري چې د افغانستان اقتصادي وده تر نړیوالو ډیر سیمه ایزو همکاریو ته اړتیا لري.
د راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سره لدی چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، خو امریکا او متحدانو یې د لندن په کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنې نه وې کړې. په دې کنفرانس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د بریتانیا سریاسم دواړو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره کړې ژمنې به پر ځای کړي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د لندن په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د نړۍ د څه باندې شپږو هیوادو او د سازمانونو رهبرانو ګډون کړی وو. د دې کانفرنس هدف له افغانستان سره نوی مالی مرستې نه وي، بلکې دا کانفرنس د دې لپاره جوړ شوی چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه وهڅوي چې له دې هیواد سره خپلې پخوانۍ مرستې عملي کړي. نړیوالو دوه کاله مخکې د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. غربي چارواکو تر اوسه لا نه دی ویلي چې له دې پیسو څخه څومره د افغانستان دولت ته ورکړ شوی او څومره لا پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتو د توکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې وه چې د 14 میلیارد ډالرو تر نیمایي زیاته برخه به د 2015 میلادي کال تر پای دی هیواد ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د لندن په کانفرنس کې وویل چې هیواد به خپل تعهد پر ځای کړي.
The many countries represented here today have been and must continue to be
They were ډیرو هغه هیوادو چې دلته نن حاضر دي له افغانستان سره د مالی مرستو په برخه کې له سخاوته کار اخیستی او باید دغه سخاوت ته ادامه ورکړي. موږ ټول باید د دوامدارو کومکونو له لارې له افغانانو سره د هغې راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړو چې دوی یې لایق دي. خو موږ هم همداراز باید په افغانستان کې د شخصي پانګونې، پیاوړي اقتصادي بیا رغونې او د مارکیټونو ته د لارې خلاصېدو په مټ د افغانستان په اصلاحاتو کې کومک وکړو. داسې افغانستان چې ثبات ولري او له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې وي د ټولو په ګټه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکو ته له اداري فساد سره د مبارزې لپاره پر خپلو پلانونو رڼا واچوله. وی ویل چې د داسې افغانستان ودانول غواړي چې په تیرو 14 کلونو کې د امریکا او نورو هیوادونو د قربانیو ارزښت پیدا کړي. اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو قرباني به بې ځایه ضایع نه سي. شاغلی غنی هغه درې زره څلور سو امریکایي او اروپایي عسکرو ته اشاره کوله چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا اجازه لري چې د عملیاتو پر مهال د امریکا له جنگي الوتکو او بي پيلوټه کشفي الوتکو کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې نوی حکومت دا ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د زیات ثبات او امنیت د ټینګېدو لاره پرانیزي. جان کیری له افغانستان سره د خپل حکومت د همکارۍ د دوام په اړه په خبرو کې څرګنده کړه چې امریکا غواړي چې افغان سوداګر او محصلینو ته د اوږدې مودې لپاره د تګ راتک ازادي ویزې هم ورکړي.
د لندن په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو په برخه کې له نړیوالو سره یو لړ ژمنې وکړي. تر دې ژمنو مخکې د بشري حقوقو غړیو خبرداري ورکړی وو چې له افغانستان سره به د نړیوالو ژمنې له بشري حقوقو سره ارتباط ولري. د بشري حقوقو په برخه کې د کابل ژمنو تر څه بریده نړیوال ډاډه کړی دي. دا پښتنه مې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې لمشي خوري مصدق څخه وکړه.
نوی افغان حکومت تر اوسه پورې تقریبا په شفاهي توګه د خپل تعهدونه د بشري حقوقو او همدارنګه د ښځو د حقوقو په اړه کې څرګنده کړې ده، مګر تر اوسه پورې موږ کوم داسې یو سند لیکنې توګه نه دی لیدلې چې د دې په حق له موږ ته داسې یو تقریبا یو دلجمعی پیدا ندی شویده چی در نوی افغان حکومت هم کولی شی چی در بشری حقونو او در شزو حقونو حقوق پورکری او در خپل تعهدونو تینگارو سی.
در لندن پا غونده که خود طبیعی خبره دستی پا شفایی دول بانی با افغان حکومت نریوالو تا اطمینان ورکاوه، نوال تا خود کم سند موضوع مطرح نوه. که تاسو هیله درلوده سی یو سند ترلاسه کړئ؟
لندن کنفرانس هغه سند چې د کنفرانس نه بعد نه د نورو ارګانونو ته او همدارنګه د بریتانی وزارت خارجه په ویبسایت کې نشر شوی ده، د دې هم داسې یو کومه ماده یا شی نشته چې د دې په ترڅ کې موږ ته داسې یو دلجمعي پیدا شي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې د ښځو او د بشري حقوقو ملاتړ کوي.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان حکومت که چیرته دغه رقم یو اطمینان بهرنیانو ته نوي ورکړي له افغانستان سره به په مرستو باندې منفي تاثیر ونه کړي؟
مشکل دا دی چې افغان حکومت داسې یو تعهد په شفاهي توګه ورکړی ده، مګر دا مهمه ده چې موږ وګورو چې په دراز مدت کې آیا دا تعهدونه عملي شوي ده که نه. خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې متاسفانه د دوه میاشتو را په دیخوا د افغان حکومت خپل دومره ستونزې لري، دومره مشکلات لري چې تر اوسه پورې موږ دا نه دی پته چې د نوي وزیران څوک به وي، د نوي کابینه غړي څوک به وي، او همدارنګه د نوي کابینه غړي تعهدونه څه دي. موږ متاسفانه د پخواني حکومت داسې یو تجربه درلود چې دا فرق نه کوي چې ولسمشر څه وایي، دا فرق کوي چې دا وزیران او نورو اشخاصو چې د عملی سوکیو کې ناست دي او دوی کولی شي چې دا پالیسیګانې پیاده کړي، دوی څومره تعهد لري. دا ډېر مهمه برخه ده.
هوریا مصدق، مننه.
تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپد 12:15 نیو، یعنی په همدغه سپو چې ازادي راډیو خبري شي تاسو اوریدلی شئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري اوس پر کونړ د توغندیو ډزې نه کیږي. په دې اړه روح الله انوري له اسداباد راپور لري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل ل کومې ورځې چې ولسمشر غنی پاکستان ته سفر کړي د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونه بند شوي.
تقریبا 27 روز میشه انداخته توپای دورمزه نظامی پاکستان قطع شده.
تقریبا 28 ورځې کیږي چې زموږ په سرحدي ولسوالیو د پاکستانی ځواکونو د لری وشتونکو توپونو ډزې بند شوي دي. زموږ کشفی او استخباراتي ارګانونه حل تشته دي او موږ ته راپور راکوي د الله مهرباني ده چې تر اوسه بیا کوم انداخت نه دی شوی. کله چې له امنی قومندان پوښتنه وشو چې د بریدونو د بندېدو لامل سړه هوا ده او که د ولسمشر غنی سفر دی، هغه په ځواب کې وویل
جناب رئیس جمهور نهایت تلاش خوده کړن کې باید سفر بسار.
ولسمشر غنی زیاته هڅه کړې و چې پاکستان ته یو ډېر ښه او بریالی سفر ولري. له سفر وړاندې کابل ته د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران هم راغلل. هغوی ته هم وویل باید نور زموږ په مظلوم خلکو خپل بریدونه بند کړي. د همدې خبرو برکتو چې له تیرې نږدې یوې میاشتې یاد بریدونه بند شوي دي. د کونړ اوسیدونکي هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په بندېدو خوښ دي. د کونړ په دانګام، شیګل، ناړې، مرابرې، سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو له تیرو څه باندې څلورو کالو د پاکستان پوځ د درنو توپونو ډزې کولې چې پکې لسګونه ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. چې نن سبا څوک په کونړ او څوک هم په ننګرهار کې د ژوند شپې ورځې تیروي او په دې هیله دي چې په سیمو کې به امن راشي او بیرته به خپلو کورونو ته لاړ شي.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د رضاکارانو د سازمان په مالي ملاتړ د کابل د حشمت خان کول په سیمه کې د صفایي د یو پروګرام په پیلولو سره د رضاکارانو د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. له کابل د ازادي راډیو خبریاله مرزیه احمد زی په دې اړه راپور لري.
د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې لسګونه غړیو او یو شمېر رضاکارانو د کابل د اشمت خان کول د سیمې په پاکولو سره د رضاکارانو له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. د شبکې چارواکي وایي چې پروګرام د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا ادارې په ملاتړ جوړ شوی دی. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو د سازمان مشر عنایت الله صافي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروګرام د جوړېدو په اړه وویل.
سابق معمول بود کې د افغانستان هم
په تیرو کلونو کې لدې ورځې څخه د کانفرنسونو په جوړولو لمانځنه کېده. خدا ځل موږ غوښتل چې یو سل شل تنه رضاکار ځوانان راټول کړو تر څو په رضاکارانه شکل د کابل د حشمت خان کول سیمه پاکه کړي. له دې کار څخه یو هدف دا و چې د خلکو ترمنځ د رضاکارانه قدمو فرهنګ ته ترویج ورکړو. په دویم قدم کې د حشمت خان کول سیمه یو تاریخي او مهم ځای دی او موږ غوښتل چې د دې سیمې له اهمیت څخه خلک خبر شي. او په دریم قدم کې موږ غوښتل چې د چاپریال په پاک ساتلو کې مرسته وکړو.
حشمت خان کول چې د پلازمېنې کابل په بالای سر سیمه کې دی، یو وخت د پاچاهانو د ښکار ځای و. د لوګر د سیند اوبه د غذایي ترتلې او د پسرلي په موسم کې به مهاجر مرغۍ هم د سیمې ته راټولېدلې. په 1994 کال کې د هغه وخت حکومت دا سیمه تفریحي ځای اعلان کړی و، خو اوس مهال د سیمې کې نه اوبه شته، نه سمسور ځایونه او نه هم د مرغانو چنار شته. اوس مهال داسې راپورونه هم شته چې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه د نورو ډیرو شمېر ځمکو په څیر د زورواکانو لخوا غصب شوې. یو شمېر رضاکارو ځوانانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې د ګډون سره غواړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د خپل ښار په پاکولو کې هڅې وکړي. څو تنو ځوانانو په دې اړه خپل نظرونه داسې شریک کړل.
سنگر شیرزاد هم او نن چې ده د راز رضاکارانه جهانی ورځ هم ده. موږ صفاکاری لپاره راغلی او د هغه ساحین دلته داتڅ چې وسیږي شاوخوا په دې پاستا پو کې لاندې په دې ټول باندې غږ کو چې تاسو هم راشي او بل دا څوک چې دلته دا کثافت غورځوي د دو مخونی سي زکه دای تاسو د صحت لپاره هم موزر د تاوان کینو. تاسو نه فقط امدا هیل لرو،
مرکزی حکومت نه دا هیل او تم لرو چې دغه پارک به تر غصبینو د منګول څخه وژغوري. په خوا په شانتي دی او تبریکات ځای ورنه جوړ شي او په دغه ساحه کې چې څه کورونه دي او څه دکانونه دي، دکاندارانو د کورونو د تختنان څخه د داد هیل او تم لرو چې دغه ځای کې د ناپاکه شیا چټلی او کثافت دلته وانه چي. پلو رضاکارانه ډول باندې کار کوو.
د رضاکارانو نړیوال ورځ هر کال د نړۍ په سطح لمانځل کیږي. په کابل کې څه کال د رضاکارانو له ورځې څخه د لمانځنې لپاره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو هم ګډون کړی وو. دوی هم درنګه په خپلو خبرو کې د تفریحي سیمو د پاکولو او رضاکارانو د فرهنګ پراختیا په اړه ټینګار وکړ.
د ملګرو ملتونو د سازمان د کار نړیوالې ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی وایي چې ښځې په نړۍ کې په 60 ډول د نارینه وو په پرتله له 4 تر 6% کم معاش اخلي. په دې اړه له فرشتي جلال زی څخور.
د ملګرو ملتونو د سازمان د کار د نړیوالې ادارې په رپورت کې ویل شوی چې په زیاتو هیوادونو کې حتی هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړي د خپلو نارینه همکارانو په مقایسه ډېره تجربه او تولید لري تر هغوی کما تنخوا اخلي. په رپورت کې د بیلګې په ډول د نړۍ د هغو 38 هیوادو نمونه اخیستل شوی چې د ښځو په پرتله نارینه وو ته د هغوی د جنس په خاطر زیات تنخوا ورکول کیږي. رپورت وایي چې څلور کاله مخکې په اروپایي هیوادونو کې د ټیټې رتبې ښځو مامورینو ته د نارینه وو په مقایسه په میاشت کې 100 یورو کم معاش ورکړ سوی دی. په همدې ترتیب په سلو کې د لسو هغو اروپایي ښځو چې په لوړو چوکیو کار کاوه میاشتنۍ تنخوا د هغوی تر همسویې نارینه همکارانو 900 یورو کما وا. د ملګرو ملتونو د کار نړیواله اداره وایي چې د ښځو او نارینه وو په تنخوا کې توپیر د امریکا په متحدو ایالاتو کې لوړ دی، ځکه هلته د هر 100 ډالر په وړاندې چې نارینه وو ته ورکول کیږي په ورته پوستونو کې ښځو ته یوازې 15 ډالر ورکول کیږي. د جنسیت پر اساس د ښځو او نارینه وو په معاشونو کې د تبعیض لپاره بیلابیل دلیلونه ورکړ شوي چې له یو هیواد تر بل هیواد په اساساتو کې توپیر لري. رپورت وایي د جنسیت پر اساس د ښځو او نارینه وو په تنخواګانو کې د توپیر عوامل په دوو لویو برخو ویشل کېدلی سي. لومړی هغه عوامل چې توجه کېدلی سي، لکه د نارینه وو د زده کړې او د هغوی د کاري تجربې اندازه چې د یو فرد پر تنخوا اغیز کولی سي. خو دوهم هغه عوامل دي چې توجه نه لري او د کار په مارکیټ کې د ښځو په وړاندې د تبعیض مسأله را برسېره کولای سي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په اروپا، روسیا او برازیل کې چې په اوسر ډول د ښځو د تعلیم کچه تر نارینه وو لوړه ده، ښځې زیاته تجربه لري او حتی ډیر کار کوي، د نارینه وو او ښځو په تنخواګانو کې توپیر شته. د کار د نړیوالې ادارې وی مرستیالی مانویلا تومی ویلي چې د دې عمده عامل د ښځو او نارینه وو ترمنځ موجود تبعیض دی. ملګری ملتونه په خپل رپورت کې چې نن خپور شوی د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ وړاندیزونه لري چې یو یې د داسې دولتي کړنلارو رامنځته کیدل دي چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ پر مساوات ولاړ وي. مانویلا تومی ویلي د ښځو او نارینه وو په تنخواګانو کې د غیر مساوي حالت د لمنځه وړلو لپاره مبارزه ډیره مهمه ده او د دې لپاره مبارزه باید په مختلفو سطحو کې له کورونو تر کارځایونو پورې پیل سي. د ملګرو ملتو سازمان ژغ کړی چې داسې قوانین باید جوړ سي چې د مساوي کار په بدل کې انسانانو ته د مساوي حقوقو ضمانت وکړي، او د دې قوانینو د عملي کېدو لپاره باید قضایي ادارو ته د پریکړې واک ورکړ سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زید الله لزابل لیکي له محلي پولیسو په حساب یو مته اوله بیا لننګرهار لیکلي دي محلي پولیسو امنیت ټینګ کړی دی. جان باس فهیم لزابل لیکلي دي اوسنۍ پیښو افغانان راتلونکي ته اندېښمن کړی دي. دا خبرې مچله